شكرا اوریدونکو، السلام علیکم. ساعت لس بجې شوې. یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خپرونه کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه لا هم دوام لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی تیر ورځ له خپلې دندې استعفا وکړه او وسلوالو کسانو د پاکستان په قبایلي سیمه کې یو روغتیایي مسؤل چې د ماشومانو د ګوزن واکسیناسیون یې څاره وواژه. اوس هم بشپړ خبرونه. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه لا هم دوام لري. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل سلګونه وسلوال هڅه کوي چې د دواب ولسوالۍ ونیسي، خو افغان ځواکونو پر شا تمبولي دي. دغه راز په ختیځ کې د 201 سیلاب قلي اردو ویان جګړن شین اغا وایي چې د دواب ولسوالۍ په جګړه کې طالبانو ته درنه مرژوب لاوختې ده.
د ملي اردو توپ لرونکو هلیکوپټرو د نورستان په دواب ولسوالۍ کې بمباري کړې ده. په دې عملیاتو کې د طالبانو یو مشهور قومندان تازه ګل وژلی او ولس نور وسلوال مړه او ژوبل کړي دي.
د افغان پوز هوایی ځواک له 15 ورځو را پدې خو لا کله نه چې طالبانو نورستان پر دواب ولسوالۍ پراخه حمله کړې، پر دغه سیمه څو ځله بمباري کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی تیر ورځ له خپلې دندې استعفا وکړه. د انتخاباتو د کمیسیون ویان نور محمد ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلي نورستانی دا ګام د انتخاباتو لانجو د حل او د هیواد د ښېګڼې لپاره پورته کړی.
د استعفا دلیل د هغې لانجې پای ته رسول وو چې له انتخاباتو وروسته راپورته شوي وو. دغه راز هغو موضوعاتو ته په پام سره دا پریکړه شوې ده چې هیواد ته مهم دي. دا په بشپړه توګه د هغه شخصي پریکړه ده.
د افغانستان د ولسمشرۍ د وروستیو لانجمنو انتخاباتو له امله د انتخاباتو د کمیسیون پر مشرتابه سخت انتقادونه وشول او په راتلونکي کې د انتخاباتو د شفافیت لپاره د دې کمیسیون د مشرانو د بدلون غوښتنه کېده. د افغانستان د کرکټ بورډ ملي ټیم نن د هند په ناګاپور ښار کې له ویسټ انډیز سره لوبه کوي. دا لوبه د شل اوریز نړیوال جام د سوپر 10 یا لس غوره ټیمونو د سیالیو په ترڅ کې کیږي. افغانستان په دې سیالیو کې له سریلانکا، جنوبي افریقا او انګلستان سره مسابقې کړي دي چې ټول یې بایللي دي. افغان کرکټ بورډ وایي له ویسټ انډیز سره د نننۍ لوبې لپاره لازم چمتووالی لري. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. وسلوالو کسانو د پاکستان په قبایلي سیمه کې یو روغتیایي مسؤل چې د ماشومانو د ګوزن واکسیناسیون یې څاره وواژه. دا پیښه پرون په خیبر ایجنسی کې وشوه. سیمه ایزو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې 40 کلن اخترجان په لوارډ کې په خپل کلینیک یا کتنځای کې و چې وسلوالو پرې ډزې وکړې او ځای پر ځای یې وواژه. پولیس وایي په دې پیښه کې په لاس لرلو یې یو مشکوک کس نیولی. د پاکستان او ایران مشران وایي دواړه هیوادونه غواړي چې تر 2020 میلادي کال پورې په خپلو کې د 15 میلیارډ ډالرو مرسته سوداګري ولري. ایرانی مشر حسن روحانی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په اسلام آباد کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونه وکړې. ښاغلي روحانی چې په 2 ورځني سفر اسلام آباد ته تللی و په ډاګه کړه چې دواړه هیوادونه غواړي د اورګاډي، سړکونو او سمندري لیکو له لارې پاکستان د ګوادر بندر د ایران له چابهار بندر سره ونښلوي. دواړو هیوادونو په دې هم موافقه وکړه چې په خپلو کې د سوداګریزو اړیکو د پراخوالي په هدف د تګ راتګ دوه نورې سرحدي سیمې هم پرانیزي. د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي سپینې ماڼۍ ته به پیشنهاد وکړي چې عراق ته نور سرتیري او جنگي هلیکوپټرونه واستوي. د امریکا د پوځ لوی درستیز او د دفاع وزیر د شنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دوی د داعش پر ضد جګړه کې له عراقي ځواکونو سره د ملاتړ په هدف یو شمیر پیشنهادونه لري چې له ولسمشر اوباما سره به یې شریک کړي. د دفاع وزیر اشتن کارټر وویل په روانه اونۍ کې د دوی ځواکونو په عراق کې د داعش مشرتابه ته سخته ضربه رسولې.
We are systematically eliminating.
موږ په سیستماتیک توګه د اسلامي دولت ډلې کابینه له منځه وړو. د امریکا پاوز په روانه اونۍ کې د حاجي امام په ګډون چې د داعش مهم غړی او د مالی وزیر و ګڼ شمېر مشران ووژل.
امریکا دا مهال په عراق کې شاوخوا 3,800 سرتیری لري، خو پنټاګون دا راپورونه هم نه ردوي چې وایي اوس مهال په عراق کې 15,000 امریکایي سرتیری ځای پر ځای دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي حکومتي ځواکونو چې د روسي هوایي ملاتړ ورسره دی د لرغوني ښار پالمیرا شاوخوا ته درې مهمې سیمې نیولې دي. بل لوري ته د روسي دفاع وزارت وایي پالمیرا ته نږدې د سوریې ځواکونو د ملاتړ لپاره یې تر 13 ورځې هوایي بریدونه کړي دي. روسي چارواکي وایي په دې بریدونو کې څه د پاسه 100 وسلوال وژل سوي. د راپورونو له مخې د پالمیرا ښار په جګړه کې تر اوسه پورې 45 حکومتي سرتیری هم وژل سوي. د سوریې د لرغوني ښار له تېرې مې میاشتې راهیسې د داعش تر ولکې لاندې دی. او د عراق په شمال کې یو ترک سرتیری په پوځي اډه کې پر هغه راکټ ووژل شو چې د اسلامي دولت په نوم وسله والې سخت دریځ ډلې ویشتی و. دا پیښه پرون داسې مهال وشوه چې د ترکیې هوایي ځواک د لومړي ځل لپاره د عراق په شمال کې د سخت دریځو پر ضد د امریکا په مشرۍ له ایتلاف سره ملګری شو. د اسلامي دولت وسله وال سخت دریځ ډله له کورد پیشمرګه ځواکونو سره په جګړه بوخته وه چې راکټ یې د باشخي په سیمه کې پر هغه اډې ولګېد چې ترک پوځیان پکې دېره وو. په دې پیښه کې یو بل ترک پوځي وژوبل شو. ترکیې یو شمېر پوځیان د عراق شمال ته لیږلي چې له اسلامي دولت ډلې سره د جنګېدونکي کوردي وسلوال وروزي. تو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس استعفا به په دې کمیسیون کې له اصلاحاتو سره مرسته وکړي.
که د یو سیاسي معاملې پر اساس نه وي، هم نورستاني صاحب تر ډېره ګټوره ده د شخصیتي نظره، او هم د اصلاحاتو لړۍ دپاره لار خلاصوي.
د نورستان والی وایي امنیتي ځواکونو په دوآب ولسوالۍ کې د طالبانو حملې تر ډېره ناکامې کړي دي.
جنګ اوس هم په دوآب کې جریان لري. زموږ ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوبله ما اړول د څو ځایونو نه تشام تمبولې دي.
په خوست کې سرحدي ځواکونه وستایل شول.
موږ د سرحد ساتونکو ته دا وښایو چې د دوی قربانۍ او د دوی سرښندنې د ملت نه پټې نه دي. موږ خپلو سرتیرو ته د ګلانو ګلداستې ورکړې.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اورېدای شئ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف دورستانی پرون شنبه له خپلې دندې استعفا وکړه. د ولسمشرۍ له وروستیو لانجبونو انتخاباتو را په دې خوا په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون د مشرانو د بدلیدو غوښتنه مطرح وه. آیا د ښاغلي نورستانی استعفا به د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته لار پرانیزي؟ په دې اړه نور جزئیات رضوان مراد اوري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند وی احمد یوسف نورستانی په خپل خوخه او پرتل کوم فشار څخه د دې کمیسیون له مشرۍ استعفا کړې ده. نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به خپل کار ته دوام ورکړي.
تصمیم شخصي ار فارګس ولې کمیسیون په مو قوتش
دی وی دا د هر چا شخصي پریکړه ده، خو کمیسیون به په خپل قوت سره په خپل حال پاتې وي. دا خپلواکه اداره ده او د موجودو میکانیزمونو له مخې به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. احمد یوسف نورستانی تیره ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشرۍ استعفا وکړه. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د یوسف نورستانی استعفا منلې ده. په اعلامیه کې راغلي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضعیت، ملي ګټو او د خلکو ټولنیزو خیګونو ته په پام سره ل خپل دندې استعفا کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي میزان میاشت په 24 نیټه ترسره شي، خو ښاغلي نورستانی په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې که 112 میلیونه ډالر مرسته ونشي دا انتخابات نشي کېدلی. د افغانستان اجرائیه ریاست ویلي چې د انتخاباتو اوسنی کمیسیونونه مشروعیت او قانوني حیثیت نه لري او راتلونکي هر ډول انتخابات باید په دې کمیسیونونو کې له اصلاحاتو وروسته ترسره شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د ښاغلي نورستانی استعفا به په انتخاباتي نظام کې اصلاحاتو ته زمینه برابره کړي او که څنګه؟ د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې مشر جانداد سپینغر په دې اړه وایي،
د نورستانی صاحب استعفا که د یو سیاسي معاملې پر اساس نه وي، هم نورستانی صاحب ته ډېره ګټوره ده د شخصیتي نظره، او هم د اصلاحاتو لړۍ د پاره لار خلاصوي تر څو اصلاحات تطبیق شي. خو مهمه دا ده چې هغه کسان چې د نورستانی صاحب او د دې نور همکارانو په ځای راځي، هغه کسان باید واقعا د شایسته سالاري د اصل په اساس وي، او داسې کسان اوسي چې د کمیسیون هغه اعتماد چې زیانمن شوی هغه بیرته دوباره احیا کړي.
احمد یوسف نورستانی د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ د لانجمنو او د درغلیو له اداو ډکو انتخاباتو پر مهال د انتخاباتو د کمیسیون مشري پر غاړه درلوده. پر نوموړي انتقاد چې د دغو انتخاباتو په پروسه کې د درغلیو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان په دوابلوسوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه لا هم دوام لري. د نورستان سرپرستوالی ازادي راډیو ټول سلګونه وستوال هڅه کوي چې دوابونی سي خو افغان ځواکونو یې مخه نیولې ده. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان د دوابلوسوالی مرکز له تیرو څلور ورځو وسلوالو طالبانو محاصره کړي. هلته د پروتو افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. دولتي چارواکي وایي تر اوسه یې له شلو زیاتو بریدکوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نورستان سرپرستوالی حافظ عبدالقیوم په تلیفون ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور ورځو په سلګونو وسلوال طالبان د دې لپاره راټول شوي چې د دوه پولیسوالۍ ستر برید وکړي، خو هلته پراته سرتیری سخته مقابله کوي.
جنگ اوس هم په دوات کې جریان لري. زموږ ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او په میدان باندې د خپلو سنگرونو نه دفاع کړي، د څو ځایونو نه پشام تمبولې دي. نه نه، ولسی خلکو ته بالکل زیان نه دی اوښتی. زمونږ یو سرتیری زخمی دی، نور در الله په فضل زمونږ ځواکونو ته کوم تلفات نه دی اوښتی. داسې دقیق د تعداد په مورد کې مونږ هم څه نه شو ویلی، خو ولې تعداد د راټول شویو کسانو ډېر دی.
والی وای په راټولو شوو وسلوالو کې بهرني جنگیالي هم لیدل شوي، خو دایش سره تړاو نه لري.
د مختلفو مناطقو نه هغوی راغلي دي او غوښتلې چې په دوابلوسوالۍ باندې یو بیرستر ګزار وکړي. تر اوسه پورې داسې کوم دقیق راپور موږ ته د داعش په مورد کې نشته دی، خو داسې ګزارشونه شته دی چې هلته بعضې بیروني اتباع هم لیدل کېږي، خو هغه د کوم ځای دی لا تر اوسه پورې دقیق موږ ته نه دی معلوم.
یعنې طالبانو په صفونو کې لیدل کېږي نه؟
د طالبانو په صفونو.
په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب پولي اردو ویاند جګړن شیرین آغا ازادي راډیو ته وویل د دفاع وزارت هلیکاپټرو د شنبه په سهار د دواب ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو سنگرونه بمبار کړي او د یو قومندان په ګډونی ولسو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
نن سهار 10 بجې په دواب ولسوالۍ کې زمونږ وایي قوتونو یو هدف کې ورکل شي وو د نورستان د امنیتي مسؤلینو لخوا. دوه ضربات تر سره شوی ده که په دې اکله یو مشهور قومندان تازه ګل په نوم وژل شوی ده، او ولس کسان نور هم تپی او مل دي پکې، او دوه وارې زمونږ قوتونه هلته برید تر سره کړی ده.
شیرین آغا وایي د دوی پلی او هوایي ځواکونه په دواب کې د پرتو پولیسو پوره ملاتړ کوي او له تیرو څلور ورځو یې ګڼو وسلوالو ته ځاني تلفات اړولي دي.
دا نه ده که دغه پولیس باید حمایه وکړو که زمونږ ځمکنۍ هوایي قوتونه د لغمان او د جلال آباد هغې ته حمایه کوي. والله خو هره ورځ مونږ بیل بیل راپورونه لرو، خو ګڼ شمېر مخالفین وژل شوی ده د توپچي او هوایي بریدونه.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د نورستان په دواب کې د حکومتي چارواکو لخوا د شوي داوي په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې خلک وایي چې دوه ځلې دولتي تیاري ورغلي او د غرونو په لوړو څوکو یې بمباري کړې ده. اوس هم جګړه روانه ده. دواب ته غځېدلی سړک بند دی او تلیفوني اړیکې پرې دي.
د خوست لسکونه مشران او ځوانان پرون شنبه په ډله ییز ډول په ګربز ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو مورچو او مرکزونو ته ورغلل او سرتیرو ته سوغاتونه د ګلانو هارونه او د ګلونو ګیډي ورکړې. دوی پوله ساتونکي سرتیري په دې وستایل چې په خپلو قربانو یې د خلکو لپاره د سولې ژوند شرایط برابر کړي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الدخیل راپور واوري.
یاد پروگرام چې د ځوانانو شبکې په نوښت جوړ شوی و، د همدې بنسټ ولایتي مسؤل عبدالله باور د پروګرام د موخو په تړاو ازادۍ راډیو ته وویل دوی غواړي پوله ساتونکو سرتیرو ته وښیي چې د دوی قربانۍ له ولسه پټې نه دي او د امن په ساتلو کې خلک د دوی د هڅو او قربانیو قدر کوي.
دې سرحدي سیمې ته د مدني ټولنو، قومي مشرانو او ځوانانو راتګ هدف دا و چې موږ د سرحد ساتونکو ته دا وښیو چې د دوی قربانۍ او د دوی سرښندنې د ملت نه پټې نه دي. ملت پوهیږي چې د وطن د اصیلو عملو شپه ورځ په ځان وکړې او موږ ته په سولې چاپیریال کې د ژوند زمینه برابر کړې ده. موږ خپلو سرتیرو ته د ګلانو ګلداستي ورکړې او د دوی د قربانیو ستاینه موږ.
د خوست یو تن ځوان چنار ګل وطنیار په خپلو خبرو کې پوله ساتونکو سرتیرو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد سرحدونو په ساتنه کې ولس او ځوانان د دوی په څنګ کې دي.
موږ پوهیږو چې د دې عسکر د موږ امنیت ساتلی دی. یعنې د امنیت د وجه د موږ ماشومان مکتب ته تلای شي، تعلیم کړای شو، دای په میر ډیر حق لري. مون ډیر مننه کوم. میګ د ایسرا ودا کو د ژمنه کو چې هر وخت د میګ د دای په خدمت کې یو.
قومي مشر اکبر جان د سرحدي پولیسو په مرکز کې د وینا پر مهال سرتیری و حسول چې د دوی د کوخخونو او سرخندونو په نتیجه کې سرحدونه تری وبریده خوندې دي.
کوي ایمان او افغاني غرور لري. دا د دې برکت دی چې نن مو د افغانستان د خاورې د لویست ویشنا دفاع کړې ده او دفاع کوي.
د سرحدي پولیسو د یو کنډک قوماندان سمنوال سردار محمد زلمی د قومي مشرانو او مدني فعالانو د نوښت وستایوي ویل چې د کار پوله ساتونکو سرتیرو ته لا ډېره هیوادنۍ روحیه وروبخله. قوماندان زلمی زیاته کړه چې دا مهال د دوی قوتونه پر اړتیا وړ پوځي وسایلو او تجهیزاتو سمبال دي او کولی شي خپل سرحدونه وساتي.
زمنګ په وطن مین سرحدي پولیس په بشپړ او نظامی تعلیماتو سمبال دي او کافی تجهیزات په لاس کې لري او د خوست ولایت شریف ولسونو ته وعده ورکوم چې په پوره خاطر جمعي سره خپلې ورځنۍ چارې په مخ بوزي. سرحدي پولیس د خپلو سرحداتو څخه په بشپړ ډول سره دفاع کوي.
جادوانی ورده خوست یو سرحدي ولایت دی چې د پولې د 1400 کیلومتره په اوږدو کې پاړه چنار، کرم او شمالي وزیرستان پراته دي. یا د سیمې په وروستیو کلونو کې د جګړو او ناامنیو شاهدي دي. که څه هم د پولې دواړو غاړو کې تر یوه برید امنیتي تدابیر شته، خو بیا هم له سرحدي لارو وسلوال یوه بل لوري ته د جګړو او وسلوالو بریدونو لپاره تګ او راتګ کوي.
ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هند په ناګپور ښار کې له ویسټ انډیز سره مسابقه وکړي. شل اوورونه. د کرکټ په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې د افغانستان بل سیال ویسټ انډیز دی. ویسټ انډیز په 2012 میلادي کال د شل اووریزو مسابقو اتلولي ګټلې او د 2014 میلادي کال په شل اووریز جام سیالیو کې دریم مقام ترلاسه کړی دی. ویسټ انډیز په 2009 کې څلورم شوی او په 2010 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د ویسټ انډیز د قوت ټکی پاور هیټینګ او د ضعف ټکی د باولینګ ډیپت یا ژورتیا ګڼل کیږي. د ویسټ انډیز په تکړه لوبغاړو کې یو هم بیټسمن کریس ګیل دی. د په نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې او اتیا شپږیزې وهلې دي. دارن سامی د ویسټ انډیز بل تکړه آل راونډر لوبغاړی دی. د په اوویشت نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې 1516 منډې کړې دي. دی په باولینګ کې هم خاص مهارت لري. سامی په 55 شل اووریزو نړیوالو مسابقو کې 4 لوبغاړي سوځولي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ او سارانه سرمانه.
دختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شلو وریزو سیالیو په نړیوال جام کې له ویست انډیز سره مخامخی شي. دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان ټیم له ویست انډیز سره مخامخی شي، او لوبغاړي وایي چې ویست انډیزیان دې لوبې ته خورا اهمیت ورکوي. د افغانستان د توپ وهنې د پیل تیز لوبغاړی شهزاد محمدی وایي چې لوبې ته د دوی د تیارېدو تر څنګ ویست انډیز هڅه کوي چې په سیالیو کې مسلسل څلورمه بریا خپله کړي، او افغان لوبغاړو ته په پیاوړي نظر ګوري.
څنګه چې تاسو دا نورې لوبې ولیدې چې موږ ډېرې نږدې ګټلې وې، او لږ څه کرانه بچو، نو انشاءالله هېوادوالو نه هیله کوو چې دوا کوئ چې دا آخري لوبه ده، دغه ټول لوبغاړي خو ځلېږي او کولای شو چې موږ افغانستان ته یو بریا ورنصیب کړو.
ویست انډیز لوبغاړو سره تاسو ټوکې خلاصې کړې دي، نږدې ورسره پاتې شوي، څه وایي دوی د افغان ټیم په اړه باندې؟
هو، څومره هلکانو سره چې موږ وکتل، ډېر ښه لوبغاړي هم دي، ډېر ښه هلکان دي، ډېر خوشحاله دي. زمونږ وروستنی ټول میچونه یې کتلي دي، وایي چې تاسو ټیم ډېر ښه دی. انشاءالله کوشش کوو چې نور هم ښه شي، چې دا رقم د نورو سره کوم ټیمونه دي، انډیا، پاکستان، آسټرالیا چې دي، وایي چې هو چې د افغانستان یو دا رقم ټیم دی چې هغه په راتلونکي وخت کې څه کوی شي. نو هلکان ټول دا وایي چې تاسو ټیم ډېر ښه دی.
دوستانه خلک دي که څنګه تاسو یو ویډیو مور سره ډکه کړي، فیسبوک کې ډیره مشهوره شوې ده، خلکو مخه کړې ده، هغه په اړه څه راز؟
ډیر ښه خلک دي. ما تاسو سوې چې مونږ سره یو ځای شيږي چې چیر د زوره منه غک کوي، لکه ټولندې ولاندې پیژنې په نوم مانه، نو کوشش کوو چې مخکې هم دغه شان سره وشلې.
ویست انډیز قوي لوبې کړي دي، سیم فاینل ته رسیدلی دی، دا لوبه به څنګه وي؟ څه فکر کولی شي؟
لوبې خو هغې ما تاسو مخکې هم وویل چې هغې نه شي کولی چې یو ټیم هم اسان واخلي، او څوک نه غواړي چې لوبه بایللي، نو هغې به هم هغه شان کوشش مونږ سره هم کوي. سره کوي چې مخکېني د رستونو درې میچو کې لوبه وکړه، دوی به هم هغه رقم لوبه کوي.
په دوه پخوانیو میچو کې ځینې لوبغاړي تاسو سره وغږېدل، فکر کوم تاسو ته غوسه دروستله، همداسې څه وو علت؟
داسې څه خبره نه شته. زه خو خپله لوبه کوم، کوشش کوم چې ښه لوبه وکړم. دا خو قسمت خبرې، څه وخت سړی اوړ شي، څه وخت شاټ نه وي، نو زموږ خپله هم دغه کار دی. زموږ بل لوبغاړو کوم شي بالران دي، دا هر یو بالر هم دا کار دی چې یو بیټسمین ته څه خبره وکړي، داسې شی وکړي چې هغه غوسه شي او هغه غلطي وکړي.
د امریکا د پوز بشان وای ولسمشر باراک اوباما ته په عراق کې د امریکایي سرتیرو او جنگي هلیکوپټرونو د زیاتوالي وړاندیز وکوي. د متحده ایالاتو د پوز لوی درسیز وای دی او دفاع وزیر په دې باور دي چې عراق ته باید نور امریکایي سرتیري واستول شي. د موضوع تفصیل رضوان مراد اوروي.
د امریکا د پوز لوی درسیز وای له ولسمشر باراک اوباما سره به عراق ته د نورو سرتیرو او جنگي هلیکوپټرونو د استولو په اړه خبري وکړي. جنرال جوزف ډانفورد تیره ورځ په پنټاګان کې د دفاع وزیر اشټن کارتر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل دواړه په دې باور دي چې عراق ته باید نور سرتیري واستول شي. د دفاع وزیر اشټن کارتر ویل پر مختلفو انتخابونو غور کیږي چې په هغه کې عراق ته د پوځیانو او نورو ځانګړو سرتیرو، اپاچی جنگي هلیکوپټرونو او پوځي سلاکارانو استول اساسي انتخاب دی. د امریکا پوځوي عراق ته لګون کې اضافي سرتیري بلداش څخه د دې هیواد د دوهم ستر خار موصل په برتنی ولو کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشټن کارتر ویل چې په عراق کې د داعش ډلې د مشرتابه او مالی شبکې د رامنځته وړلو لپاره به د امریکا پوځي اقدامات دوام ولري.
We are systematically eliminating
دوی من په سیستماتیک ډول د اسلامي دولت په نامه ډلې مشرتابه لمن زوړو د امریکا په اوس پروانه اونۍ کې د حاجی امام په ګډون چې د داعش مهم غړی او د مالی د وزیر په توګه فعالیت کو د دې ډلې ګنښمن مشرانو وشل اشتن کارتر ویل د داعش د مشرانو وژنه په عراق او سوریه او بهر نړۍ کې د دې ډلې فعالیتونه کمزور کوي امریکا دا مهال په عراق کې شاوخوا 3300 سرتیری لري خو پینټاګون هغه رپورټونه هم نه ردوي چې وايي په عراق کې اوس مهال 15000 امریکایي سرتیری ځای پر ځای دي متحده ایالاتو د 2023 کال په دسمبر میاشت کې په عراق کې خپل پوځي حضور په رسمي ډول پای ته ورسو متحده ایالات په داسې وخت کې بیا عراق ته د نورو سرتیرو د استولو خبره کوي چې په دې هیواد کې د ایران لملاتړ برخمن شیه وسلوال په عراق کې د امریکا د پوځي حضور لا پراخوالي سره سخت مخالفت څرګندوي
خبریاست هر کال د مارچ په 28مه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلی شي څرګندنه ده چې لومړی پلا د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې دود شو اروپا چې ډیری برخې په چیرې بیا شمالي خوای لږ لمر لري د دې لپاره چې د ورځې لرنا څخه زیاته استفاده وشي او د کار په محل لږ تر لږ انرژي مصرف شي د ساعت بدلون ته اړتیا احساس کړه ویل کیږي چې د بریتانیا ویلیام ویلت هم له لومړنیو کسانو څخه دی چې په 1901 میلادي کال د ژمی او دوبی د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړه وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې یعنی په 1914 میلادي کال امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلن د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه خو جرمني لومړنی هیواد و چې د نړیوالې جګړې په محال رسمن په دې ورځ ساعت بدل کړ څو په دې ډول د سکرو مصرف کم کړي په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ په ځینو هیوادونو کې په 2 ساعت 2 ساعته او 40 دقیقې رامخې کېده او په ژمی به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کېده وسته یوازې په درسته اروپا او امریکا بلکې زموږ په گاوندو یو هیوادونو کې هم ساعت بدلی شي
تاسو زموږ ځخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شارونو کې په اف ام 0.15 صفه صفه وازی اوریدای شي د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي په د ماشام له او بجو ورسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه په همدې چپو اوریدای شي
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې
اوس په هم اسد الله لودین درته وایي چې د کابل نننه یو ورسپانو سلیکل دي
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر استعفا او روان امنیتی وضعیت ځانګړي کړی دي کابل پوسټ ورسپانی په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې د نورستاني استعفا به نور ستونزې هم وزېږوي په مطلب کې راغلي چې د انتخابات خپلواک کمیسون مشر احمد یوسف نورستاني په خپل خواخه استعفا نه ده کړې بلکې استعفا ته اړستل شوی چې دا د قانون خلاف یو کار دی د مطلب لیکوال د نظر د خواندانو په حواله لیکلي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو استعفا نه بلکې د انتخاباتي نظام اصلاح ته اړتیا ده د ورسپانې په باور د قانون لمخې نورستاني لا هم 2 کاله وخت درلو چې خپل دندې ته دوام ورکړی وي خو په استعفا لیک کې لیکلي چې د ملي ګټو په خاطر له دندې لاس په سر شوی سرخط خپلواک ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې احمد یوسف نورستاني ممکن د سیاسي امتیاز په بدل کې خپل دندې پریخيوي په سر مقاله کې راغلي چې د نورستاني له استعفا سره به د انتخاباتو د اصلاح چارې پیل شي او هغه قانوني خندونه به هم لمخې لري شي چې په خوا حکومت د نوو کمشنرانو د معرفي کولو په برخه کې درلودل د سر مقاله لیکوال ویلي نورستاني حق درلو چې تر دوه نورو کلونو پورې هم خپل دندې ته دوام ورکړی وي او د قانون لمخې حکومت حق نه لري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په چارو کې لاسوهنه وکړي د ورسپانې په باور اوس حکومت ته پکار ده چې د انتخاباتو د اصلاح لپاره لولس سره کړي ژمنې عملي کړي وسا خپلواک ورسپانې بیا د امنیت د خرابوالي په اړه یو راپور کې لیکلي چې افغان ځواکونه په لرې پرتو سیمو کې خپل پوسټې او پوځي مرکزونه پرېږدي ورسپانې د یو شمېر سرچینو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل شوی لیکلي چې د پکتیا پکتیکا او غزنی یو شمېر امنیتي چارواکو ته له کابله لارښوونه شوې چې په لرې پرتو سیمو کې خپلې پوستې او قرارګاوې راټولې کړي او پر ځای منتظره قطاعات جوړ کړي. په دې مطلب کې د ولسی جرګې د غړي نادر خان کټوازی په حواله لیکل شوی چې د پوستو له منځه وړل د طالبانو پرمختګ ته فرصت برابروي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د تروریزم ګواښونه نړیوال اړخونه لري، په مطلب کې د بلجیم وروستیو خونړیو حملو ته اشاره شوې او لیکوال ویلي د بلجیم د خلکو درد د افغانستان په څیر ولس ښه درک کولی شي، ځکه چې له تیرو څو لسیزو راهیسې یې جګړو ژوند تریخ کړی دی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د دې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. خو اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، توجه وکړئ د دې ساتلنډو خبرونو ته چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د نورستان په دوه بلسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه لا هم دوام لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی تیر ورځ له خپلې دندې استعفا وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هند په ناګاپور ښار کې له ویسټ انډیز سره لوبه لري. وسلوالو کسانو د پاکستان په قبایلي سیمه کې یو روغتیایي مسول چې د ماشومانو د ګوزانو واکسیناسیون یې څاره وواژه. د پاکستان او ایران مشران وایي دواړه هیوادونه غواړي چې تر 2020 میلادي کال پورې په خپلو کې د 15 میلیارد ډالرو سوداګري ولري. د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي سپینې ماڼۍ ته به پیشنهاد وکړي چې عراق ته نور سرتیري او جنگي هلیکوپتر واستوي. او د سوریې د بشري حقوقو د سر ډلوایي حکومتي ځواکونو چې د روسي هوایي ملاتړ ورسره دی د لرغونی ښار پالمیرا شاوخوا ته درې مهمې سیمې نیولې دي.
د خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. خو تر دوړو مخکې د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
اول خو سلام ستړی
ماشي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ
شالو سي ډیر مننه. اول دي نوم نه راته اخلي.
نوم مې بس دوه قسمه دي کنه.
څنګه دوه قسمه؟
بس بلال مې نوم ده.
ښه، یو خو بلال شو، بیا بل د ولي څنګه
ده؟ تلفظ کامران الفت. ښه
ښه، تا تخلص کامران الفت ډیر وګد نه دي تخلص دي. بس
خاص نوم مې بلال، تلفظ کامران الفت.
ولي دي دغه تخلص خوښ شوی؟
مزدا سی ورور وانت می غره باندې دا کړه.
ښه، هغه درته یې په معنا یې پويږي.
په معنا یې پويږم.
ښه، الفت خو دې مینه په معنا دا او کامران.
کامران بس دا ما دوست دی، بس هغه په دغه
خپل یاله او سرلوړې. ها
بالکل.
ښه، نو هغه ملګری دې څه کوي؟
هغه بس همدلته بس دا ریړه خرڅه کراچي باندې فروټ موټ خرڅه.
کله کله سره ګوره ملګری سره دې څه
وکړې؟ ما خام کې سره ګور.
بیا کابل کې مسافر یې کا؟
او مسافر یم.
چیرته اوسه؟
دلته ودا کې نیولې.
ښه، د پلی خشتي خواته.
او
بیا غ ملګری دې ما ماغل ته وی کوټی کې در سره؟
او وی کوټی کې سره ما خام یو ځکی.
بیا ما شومتوب نه سره پیژنې کا؟ او
بس ما شومتوب نه سره پیژنې، یو زیاره سره کور یو غونډې مو بس وخت نه سره یو ځ شوی.
ښه، یعنی خپل مو نه دی خو
بس شوی ورور غونډې مې دا بس خپل نه راته زیات ګران ده.
ښه، خپل ورور لري؟
او بالکل لري.
کله کله غوی بیا حسادت نه کوي چې تا ته هغه تر دوی ډیر ګران؟
نه نه نه، داسې عادت نه کوي.
ښه، حسادت نه کوي. بیا کله کله تا او دی غتر منس کله کوم خفغان راغلی کنه؟
نه خفغان مګبان مل نه
راځي هیڅ کله.
اوس په غپ شپ کې کوم ورځ خمه خبره شوی غنه شم ویل نور خفغان هم خاص نه راغلی.
کله سره مراور شوی يم نه یای؟
نه مراور شوی يم نه.
یو ورځم
یو ورځ نیمه مراورې د سیمه مراورتیا نه یو، بس یو خبره تیز زمانه وشي غنه وشي بس د خفغانی بس به پسته به ته بخلای.
بیا څوک په خلا کوي سره؟
بس په لګي په خلا کې د سې رقیب ځان د مینس کې نه ساتو چې
دریم ګړې نه ساتو
جلا کی طرف.
ښا دا ولا نامي خدای تاسو ملګرتیا دی خدای له نظر کوي نه ژوند سره دي څنګه؟
بس خو وخت تیریږي.
کاروبار دی خدای
خدای گزاره کوي.
ښا ښه گزاره چې کوي دا هم ښه ده نن سبا ښه نور نو څه نیت لرې په راتلونکي کې څه دې زړه دی څه به کوې
په راتلونکي کې مې دغه نیت دی چې څوک بیروزګار اول خو دا په کار چې خپل تعلیم ته ورسیږي خپل درسونه ووایي مخ پر وړاندې لاړ شي او د خپل وطن خدمت وکړي اوس دغه غټ دغه دی او
ډېره مننه خیر اوسئ
مننه خیر
ډاکټر رحیمه تارکه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې د مزار شریف ښار په بکتاش ښوونځي کې پیل کړې او وروسته بیا د همدې ولایت له سلطان رازي لیسې څخه فارغه شوې ده. میرمن تارکه خپلې ثانوي زده کړې د بلخ په پیدا کوچین انسټیټیوټ کې ترسره کړې او بیا یې د هیواد څخه بهر د طب په برخه کې هم زده کړې کړې دي او له کابو 1500 کلونو را پدې خوا یې د طب په برخه کې افغان میرمنو ته خدمات وړاندې کړي دي. میرمن ترکه د انتقالي حکومت په دوره کې د مزار شریف په بکتاش ښوونځي کې ښوونکې پاتې شوې او د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو سره سم د بلخ ولایتي شورا ټاکنو کې بریالۍ شوه او د کابو 2 کلونو را په دې خوا په همدې شورا کې د خلکو د استازي په توګه دنده ترسره کوي. میرمن ترکه په ټولنه کې د ښځو په سیاسي کلتوریز او ټولنیز وړتیاو باور لري او هغوی د مدیریت په برخه کې د لویې حوصلې خاوندانې بولي. دا چې په بلخ کې میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دي له هغه لتر کې څخه یې اورو.
د خلکو ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، ستونزې زیاتې دي، مشکلات یې زیات دي، په هر عرصه کې مشکل لري، یعنې ستونزې لري. شورای ولایتي ته چې راغلي دي هغه ستونزې چې لري سي، یعنې د شورای ولایتي وکیلانو په دغه باندې هغه ستونزې موږ ورته حل کړې ده. زیاتره ستونزې د دغه د بعضې جنجالونه د کور جنجالونه دي چې راځي د ښځو د میړه او د ښځې تر مابین، یا مثال د خبرې بعضې نجونې د سي په کم سن باندې واده کې د هغو جنجالې زیاتر جنجالونه د سي راځي په شورای ولایتي کې سي عریضه وکړي هغه غږ اورېدل کېږي، او که دلې جنجال هل سي دلې هله په شورای ولایتي کې، او که دلې هل نه سي که نور مقاماتو ته یعنې ریاستو ته مربوط یعنې ارتباط ولري موږ هغه د دوی غږ تر لوړو مقاماتو پورې رسوو.
ډېرې د ستونزې کومو برخو ته مشخص کېږي؟ د ښځو دي د ستونزې، او دننه ښار کې د ستونزې ډېرې ښځو په وړاندې ډېر دي که اطرافو کې تاسو په دید
په ښار کې خو دونه نشته، په ښار کې دونه مشکلات نشته، خو ستا زیاتره جنجالونه د ښځو سي یعنې د میړه څه شکایت لري یا په کور کې کوم مشکل لري راځي وایي سي یعنې مشکل یې زیاتې وایي راته. زیاتره دا مشکلات سي دي په اطرافو کې ډېر دي په ولسوالیو کې.
او ستاسو ډېری فعالیتونه دغه څو کال چې فعالیت لري په بلخ ولایت کې دومره مطرح کسې د ښځو په برخه کې مو فعالیت کړی، وکیل هم یا په ولایتي شورا کې. تر دې دمخه مو په کومو کومو برخو کې تاسو ډېری فعالیت ترسره کړی چې تاسو ته د رضایت وړ فعالیت دی او په هغو حساب کوئ؟
زه وکیل نه وم، یعنی ځان مې نه و کاندید کړی تر هغه مخکې، خو زه دلی په افغانستان کې سی وم، یعنی معلمه وم په بکتاش مکتب کې. بعد له غسی بیا یعنی خارج مملکتو ته ولاړم، د همسایه مملکتو ته، نو هلته ما خپلې رشتې ته بیخي تغییر ورکړی، یعنی د طب دغه رشتې ته ولاړم. هلته مې ویلې د نسایي ولادي بخش مې هلته ویلې، هلته مې شفخانه درلوده سي، هلته هم د مهاجرینو ښځو دپاره ما خدمت کوه، یعنی مهاجرین راتله د هغو د علاج یعنی تداوي مې کوله، زیاتره ځایو ته معرفي کوله سي. غریب کسان هلته مهاجر ټول غریب دي، یعنی ډېر فلک کدبار از وند لري، نور ځایو ته می معرفي کوله، کومک می ورسره کوي. بیا پرستهغه کې ز نماینده دي مجرینو خزو مسیر لغه جس نمائندګي می کوله، یعنی افغانستان ته د جرګو ته راتلم، یا کوم ستونزې به درلودې راتلم، یعنی هغه مجرین سیاله ته سبب کډوال سبب دي خواته، یعنی افغانستان ته راتلو په کډو کې، یعنی ما سم ورسره خستې سي لغه جې تر دې پورې پر لارې باندې د علاج ما کوي، یعنی زیاتر د کډوال سبب نسیار راوستل زبور سره.
په ټولیز ډول ویلی شو چې تاسو له پیل څخه تر دمه ټول فعالیت د ښځو په برخه کې و.
ښځو او ځوانانو ته مې ډېر زحمتونه ایستلي دي، نو هغه دې پر خدای معلوموي.
او که بلخ ولایت کې راشو خبرې وکړو چې ښځو ته د سیاسي فعالیت، د ټولنیز فعالیت او فرهنګي فعالیت څومره زمینه مساعده ده؟
په ښار کې خو لږ دي ښځې، یعنی کولای شي سي خپل مشکلات، یا مثال د خبرې په دفترو کې کار وکړي، یا د باندې له کوره راوځي کار وکړي، مګر په اطرافو کې دا شی دونه مد نظر څوک نه نیسي، یعنی خزي نه سو کولای سي بیرون راوزي یا تنه راوزي مکتب ته لاړ سي شونځي ته لاړ سي درس وایي. انجونې د زیاتره د لرې نام نه ولسوالیو کې ایس د انجونو شونځي نهسته سي دوی درس پکې ووایي. د هلکانو دسته نو د انجونو دا نهسته، ښځې ډېرې ستونزې لري په ولسوالیو کې.
تاسو ښار ته یادونه درلوده چې په ښار کې ښځو ته د فعالیت زمینه مساعده ده، دغه د فعالیت زمینه خپله ښځو ځان ته مساعده کړې د ستونزو په ګاللو سره، که دولت ورته هم زمینه مساعده کړي تر څو دوی پراخ فعالیت ولري ټولنه کې؟
خزم کوشش کوي چې بیرون راوځي کار وکړي، بل حکومت او دولت هم د زمینه ورته مساعده کړي. بیا د بلخ په ولایت کې خو یعنی امنیت سم ده، جنجالونه کم دي، یعنی امنیتي وضع سمه ده. نو دغه په خاطر باندې ښځې کولی چې په ازادانه توګه باندې راوځي، د باندې دفترو کې کار وکړي، خپل مشکلات حل کړي، بازار کې کم کار ولري، نو دا خپلې ستونزې تر یوې اندازې پورې دوی خپل حلوي.
ستاسو په نظر چې ښځې دا وړتیا لري په بلخ ولایت کې د زمینه ورته مساعده چې خپلې ستونزې حل کړي، خو په کومو برخو کې ډېری فعالیت لري ستاسو شخصي دید نه؟
ډېری ښځې دي چې په یعنی په لاس په کار باندې اخته دي، لاس کار کوي، د باندې راوځي، په بعضو ځایو کې کار کوي، یا مثال د خبرې په کور کې کوي، بیرون یې راباسي خرڅوي، یا وړي لاسي صنایعو سره دوی ډېر دسترسي لري، بل په دفترو کې هم کار کوي، ریاستو کې کار کوي، یعنی زیاتره په پولیسو کې دي، زیاتره په دغه ټولو ځایو کې دوی سم لري کار کوي. یعنی سل په سلو کې ښځې کولی سي هم رهبریت وکړي او مدیریت وکړي. ډېری دا د هغه سي ډېر له ښځو سره دوی په ارتباط کې دي، په هغو ځایو کې ډېرې دي. یعنی مثال د خبرې په پولیسو کې سته، په اردو کې سته، په امنیت کې سته، زیاتره دفترو کې کار کوي، ریاستو کې کار کوي. نو که ریاستونه او مدیریتونه نه یې ورکړي، خو مسات کار کوي، په دغه دفترو کې کار کوي.
وکیل صاحب، تاسو ویل چې هم د ښوونکي په صفت مو دنده ترسره کړې چې مقدسه دنده ده، تر دې د مخه په د ډاکټر په صفت هم دنده ترسره کړې خلکو ته، او اوس مهال هم لوی مسؤلیت ستاسو پر غاړه دی، او وکیل یې د خلکو اساس یې په ولایتي شورا کې او د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي. تر دمه ستاسو خپل فعالیت څومره د پام وړ دی تاسو ته، د منلو وړ دی، او ځان ته څرنګه یو رهبر خطاب کوي؟
زه خو سل په سلو کې ځان کامیاب بولم، یعنی هر مشکل سی د خلکو یعنی تر یو اندازې مې ورته حل کړی ده، یا هغه خبره سي تر دولت پورې سي تر رسېدو وړ سمه رسولې ده، یعنی لوړ مقاماتو ته مې د دې مشکل ویلی ده. یعنی ډېرې ستونزې دي سي، مشکلات دي په ولسوالیو کې سي، دوی ماته تلیفوني راته وایي، خپل مشکل راته وایي، سي هغه یعنی سي زموږ په صلاحیت باندې دي هغه مشکل مې تر یو اندازې ورته حل کړی.
بیا دا راته وایي چې ډېری ستاسو سپارښتنه وړاندې او خوښتنه ښځو ته څه دي؟
اول خو په ښار کې مې او د ولسوالیو ته مې یعنی ډېره توجه ده. په ښار کې خو خپله ماشاءالله ښځې روشن فکر دي، په دې باندې د دوی سر خلاص ده چې باید خپل اولادونه ولېږي، تعلیم ورباندې وکړي. نو ولسوالیو کې په کلو کې په دالرې پرتو سیمو کې یا مثال د خبر سیاغ امنیتي وضع نه ده سمه، یعنی هغه پلرو هغه مندو ته زما د وینا ده چې باید خپل اولاد باندې تعلیم وکړي. اول تعلیم یعنی خپل په زوی په لور باندې یعنی فرض ده چې دوی باید وکړي. وخت چې دوی روشن فکر سره خپل مشکل بیا خپل مال ولای سي، یعنی داسې منفي کارو ته دوی لاس نه اچي چې دوی روشن فکر یا تعلیم لري، یا تعلیم کړی یا تعلیم کوي، دوی منفي کارو ته لاس نه چې سدی به یعنی نشو باندې اختصاصي مثال خبري نور غیره کارونه د سدی شخه کارونه د سدی وکي لغه به دوی جلو ګریوسی. زما دا وینا د وخوند ورنود
په لور په تاسو مکه له هم په دودیز ډول، په سیمایز ډول، په سنتي ډول خلق خپل د خوځو په وړاندې هغه پیخي چې رامسته کی تو د خپل چې رامسته کی په وړاندې فیصله کوي، دغه فیصله تاسو د منلو وړ ده کنه؟
دا خو سید سم قضاوت کی، خو سید دی خوځي په باره او که سم قضاوت یعنی اسلام په داخل د چوکاټ د اسلام کې دوی قضاوت کوي، خو هغه د منلو وړ ده. او که د سیسي د سی قضاوت کوي چې دوی خپل خود سرانه څنګه سر کې مثال خبرې دي، خود سرانه د دوی پزه پرې کې مثال خبرې غوښ پرې کې، یا آزادی بدن قطع کې، نو دا د اسلام لاره زدم یعنی معقول لار نه بولم، باید دوی و مرجو ته ولر سي مراجعه وکي، یا شورای ولایتي ته، یا قضا ته، یا سرندوالی ته، یا نور مقامات ته دوی باید د اطلاع ورکړي چې دا رقم قضیه د زموږ په منطقه کې د سدي خود سرانه تصمیم نسی. دا په اسلام کې هم دا نه دی راغلی چې خود سرانه تصمیم باید څوک ونیسي.
کور موادان د حضور څخه مننه.
ستاسو هم ډېره ډېره مننه چې ماته وخت راکړئ.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
لکه چې بیا د نوروز ورځ شوه جنکو راوړل پور بلکې ژیړ ګلونه خوږو اوریدونکو لکه د نوروز د خوږې او پستې هوا په څیر مو خواږه او پاسته سلامونه ومني. هیله مند یو چې تاسو به روغ جوړ او د صحت په جامو سنبال وئ. د هجری لمریز کال لومړۍ میاشت هغه مهال پیلېږي چې په طبیعت کې د زیږ د اودي حرکت پیل شي. د دې کلیز لومړی موسم د پسرلی په نوم یادیږي او پسرلی هغه وخت راځي کله چې لمخې د طبیعت په بیلابیلو برخو او توکو کې د مستۍ او بدلون نښې راڅرګندې شي. دا وخت پیغلې هم غلې نه کینی، خپل ذاتی جذبات او احساسات کله په سرکو کې د زړه له تله راباسي او کله کله خو یې پر شونډو داسې زمزمه کوي، جانانه راشه پسرلی شو زه د شړشم ګلان په تور ورول کېږدم. مینوالو د پسرلی په دې ګلورینا او پسته هوا کې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه چې د نوروز تاریخ او دودونو ته مو ځانګړي کړي درته وړاندې کوو. قدر من دوستانو نوروز دغه ورځې نوم دی کوم چې زرګونه کاله پخوا په میلو سره نمانځل کېده. نوروز دغه ورځې نوم دی چې په نوم شوو پیغلو ته خسرګنۍ توفی وړي. نوروز دغه ورځې نوم دی چې شاعرانې په خپلو شعرونو کې ادبي او کلنډ وایم. نو نوروز دغه ورځې نوم دی چې د کائنات هره برخه له خوښۍ نه مستي کوي. لیکوال او ژورنالیست سارګل امیرزی وایي چې که څه هم د نوروز نمانځل زرګونه کاله لرغونتوب لري، خو په هیواد کې نمانځل هم لرغونی ریښه لري. نوموړی د نوروز د تاریخ په اړه وایي،
کله کله چې د نوروز نوم سړی واوري یا فکر ته د غټه پاتمن راځي چې سپوږمۍ کړنګ وهر اخیژ او یار مې د ګل لو کوي ګوتی ریبینه. دغه ګل به وي چې یو ډول شیره کوله کنه. دغه ګلان به اکثره وخت لو به چې کېدنو د شپې به کېده. دغه شیره به بیا راټولېده او دغه پخوانی او پاچایانو به په خپل دربار کې د دین یو ډول شراب جوړول او دغه شراب به نو بیا د نوروز د میلې پاړه باندې چې کوم مراسم دوی نیولي واغوي ته به میلمانه راغوښتي وو. بیا به خاص او خاص میلمنو ته دغه ګل اوبه یا شراب به ورکول او دوی به ترینه خوند اخیسته. زمنګه د ټولنې لومړنی پاچاهان چې دی هغه یما پاچا دی، یعنی جمشید پاچا. دوی به یو ډول خپل ځنګړي پهلوانان د غورځې تروزل هغه به سره په جنگ چول کنه. د توري او د ډال جنگونه به کېده.
د ښاغلی امیرزی په خبره چې یادو شاهانو به سره په ګډه نڅاوي کولې او ډیر وخت به یاد جشن څو ورځې وغځېده. دی په هیواد کې د نوروزی جشنونو او میلو د ریښې په اړه وایي،
زموږ په تاریخ کې لومړنی د نوروز میله د یما پاچا په وخت کې جوړه شوې وه. هغه هم د سرګل یا ګل سرخ په نامه باندې و. خپل په بلخ کې دغه ورځ به د یما پاچا دی د زردشتیانو د وخت نه راپدې خو چې لمنځل کیږي. نو په دغه نیت باندې لمنځل کیږي چې دا د سید نیکبختۍ او د نیکمرغۍ او یا د برکتونو د ورځ فکر ورته کیږي. بیا هغه نه وروسته چې کله کله دغه خبره په دې ټولنه کې اندش روات شونو تیګه باچول کې دی په دغه ورځ باندې غیګ بنولې نیزابازی بکیدا اند سیمنډې بکیدې دا سونو لوبه په کې ډیره کېده. نخې به هم وشتل کېده. په اوس وخت کې چې کله نوروز منځل کېږي په لوی زیارتونو کې جنډي پورته کېږي. همداسې خلک میلو ته ورزي. د اف میوه یا د وډول میوه د خړو پاړه باندې هم د غرواج زمونږ په ټولنه کې مروج دی.
سارګل امیرزی وایي چې د نوروز میلې او د دغې ورځې تاریخي ارزښت که څه هم په ولسي ادبیاتو کې ډېر روښانه دی، خو خپل تاثیرات یې پر تحریري ادبیاتو هم نه دي سپمولي. په ګڼو غزلونو او سندرو کې هم یادونه شوې او تر ټولو ستر تاثیر یې د ځانګړو دودیزو مشاعرو موجودیت دی.
زمونږ په ادب باندې په خاص ډول باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، اوسم کړی. تاسې وګورئ په ځینو ځانګړو ولایتونو کې د دې په نامه باندې میلې او مشاعرې جوړیږي، شاعران لیکوالان د پسرلي دپاره یا د نوي کال دپاره په دغه ورځ د جانان سره ډېره ښه مشغولتیا کوي، خیالي نو شعرونه ورته لیکي، د پسرلي د راتګ لمانځنه کوي، هرکلی ورته وایي. زموږ په ځینو ولایتونو کې په دې نامه باندې اوس هم مشاعرې شته دی. تاسې وګورئ د نارنج ګل مشاعره، همداسې انارګل مشاعره وګورئ، همداسې د مڼې ګل وګورئ، همداسې د غاټول په نامه مشاعرې په ډېرو ولایتونو کې په دې نامه باندې ناستې کېږي، لمانځي.
د خوست ولایت یو اوسېدونکی اسدالله فروتن هم د نوروز د ورځې د نمانځنو یادونه کوي او وایي چې د دوی په ولایت کې هم ګڼ شمېر خلک نوروز نمانځي.
همدا اوس ماته یو ملګري ټلیفون کړی و چې هلته مونږ یو پروګرام لرو، یو میله جوړو. ما پوښتنه ورنه وکړه چې د څه شي په مناسبت. هغوی وویل چې د نوي کال په مناسبت. ما د هغې نه پوښتنه وکړه چې تاسو په نوي کال کې څه پیغام لرئ د دې پروګرام نه. هغوی وویل چې دې نه زموږ پیغام دا دی چې خلک وهڅوو چې نیالګي کینی، ګلان وکري، یو څه ساعت هم تیر کړي.
له کوم یونې ټلیفون درته کړی و؟
د خوست نه.
له خوست نه. ته خپله په نوروز کې تاسو خپله کورنۍ کوم دودونه لرئ؟
په نوروز کې مونږ یو خدا سي کوو چې ځوانان ځي میلو ته، ځي باغونو ته، ځي ځوانان هلته میلې کوي. هفت میوه خو د نوروز یو جز بلل کېږي.
خواړه تاسې هفت میوې نه یادونه وکړه، نور څه کوئ؟
د هغې سره په څنګ کې مونږ شوله یا هلته ورته ډنډکۍ وایي، هغه مختلف قسمونه مونږ پخو، یعنی یو ډول نه.
ډنډکۍ څه رقم؟
ډنډکۍ یعنی شوله. دلته شوله وایي؟
یوازې شوله.
شوله خو په مختلف قسمونه
څه شی سره یې؟
لکه هغې سره مونږ غوښه یو ځای کوو، کورت نه دي؟ کورت سره کورنۍ غوړي او دا کورنۍ غوړي
زیړ غوړي
او زیړ غوړي دا یو ځای کوو. په ښه جوش و خروش باندې نوروز لمانځو.
خواند بیا دې پسرلای کړ. د وچه ډاګه د لونګو بیره ځینه د میدان وردګو ولایت اوسنکی نصرت الله بیا وایي چې د دوی په سیمه کې هم د پسرلي لومړۍ ورځ چې نوروز بولي نمانځل کیږي.
یو بل ته ډوډۍ کوو، جوش نو پسنونو ته، دښتو ته. هلته ځینې ځوانان دي چې د هغې سیمې د موسیقۍ چې هغه ډول دی هغې ته نڅا کوي. د والیبال مسابقې په کلیو په سیمو کې جوړیږي. هلته ډول ویل کېږي، هلته اتن کېږي، شپېلۍ ویل کېږي، محلي لوبې دي چې هغې مور ته توپ ډنډه وایي، توپ ډنډه کېږي. ښځو په مابین کې هغه ځان ته میلې او مجلسونه لري. یو مهم او مشهوره میله د هغه نجونکۍ چې کوژدۍ شوي وادۍ نوي شوی هغه د خپلو چا سره چې کوژده شوي هغې ته جامې جوړې کړي وي، په ګوتو یې دسمالونه ورته جوړ کړي وي. هغه یو له بل سره شریکي وي او بل ته یې ښایي. نو په دې باندې د دې یوه میله ده د ښځو دپاره، بالخصوص د نجونکیانو پاره چې دې کوژده کړي وي او وادۍ نوي شوی. ځینې د نوروز نه یوه ورځ دوه ورځې ته مخ ورته راوړي، ځینې چې د نوروز په اوله ورځ ورته راوړي، ځینې نوروز په دوهمه ورځ درېیمې ورځې پورې نه وخته نه ځي. یعنې تر درېیمې ورځې پورې دې کوشش کوي چې نوروزي ورته راوړي. په نوروزۍ کې ورته مایان راوړي، کلچې ورته راوړي، جلبۍ او کالي او دا شیان ورته راوړي. کله چې جنکیان ته نوروزي راشي، دی دې خو خپل کس چې ورسره نامزاده شوې ده هغې ته په ګوتو جوړ یخن او دسمال، بوټونه، خولۍ او چادر او دا شیان ورته د تحفې په شکل یا ډالۍ په شکل ورکوي.
د کابل پوهنتون مسله حلیمه چې اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکې ده، وایي چې پخوا د دوی په کور کې نوروز نه نمانځل کېده، خو اوس یې نمانځي. نوموړی په نوروز کې د سبزلغات، افت میوې او یو شمېر نورو ځانګړو خوړو او دودونو یادونه کوي. هغه وایي
سبزلغات کې خلک د کورنۍ اوسي، کریم جامع غزیر زی پارکو ته یا د مور په سر باندې مته هر څه ته زی او یو څو سات قدم غیم دي سبزلغات وي. دا وایي چې یو نیک شګوم باندې چې نوې کال شروع کیږي، نیک شګوم باندې سو سبزلغات کې یعنی نوې کال خو پیل شي په دې باندې. اف میوه یو هفته مخکې ته اچول کېږي، پکې ور ډوله میوې دي لکه سنجد، بادام، پسته، کشمش، کشته، دغه شیان پکې اچول کېږي. ور ډول میوې پکې اچول کېږي. بیا دا یو هفته مخکې ته اچول کېږي. بیا د نوي کال په سهار باندې دا خوړل کېږي چې تر څو مزه یې پکې شي. بیا هغه وخت کې خوړل کېږي. افسین که چې بز نوې کال په ورځ باندې لومړنۍ غرمه د افسین تیاری کې، په افسین کې ورول شنه سبزی شانوي، که سبزه، سمنک او سیر، سیب. افسین کې اول ډول شان چې په سین باندې شروع شي هغه استخوان په سر اول لومړنۍ ورځ د نوروز کېږي.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکی رقیه هم د نوروز په ورځ د خپلې میلې کیسه کوي.
تاسو غریبم څه شی وکړو؟ دا غریبي دا یو کولی پوک کور پوک یو میلا چې میلې ته څو یو خپل چې د خپل کڅو ما وچه میوه د وره کما لاندا میوه د وره کما د پکور کې تیاری وو خوراک وره کما د پخولو د پوره.
د کرنې وزارت د ځنګلونو د تنظیم آمر سید امین الله فخری وایي چې د هیواد سربیره په مرکز کابل کې دوی 15 بیلابیل ځایونه لري چې د نوروز د ورځې په ویاړ پکې نیالګي کینوي.
ما هم مساله در 5 ساحه شهر کابل
موږ هر کال د کابل په 15 سیمه چې تپای بادام باغ، تپای مرنجان او د سینورو کې د نوي کال په ویاړ نیالګي کینو او همدارنګه د کابل په بادام باغ کې موږ هر کال د دیقان ورځ هم منځو. اولته هم خلک د میلو او جشنونو لپاره راځي. د شهدای صالحین تپې ته هم خلک د میلې لپاره راځي. په افغانستان کې د دیقان ورځ لکلونو کلونو را په دیخوان منځل کیږي، خو تاریخ د زراعت وزارت د جوړیدو سره سم پیل شوی. لکه نن چې په هیواد کې د زراعت وزارت جوړ شوی، نو هر کال د دیقان میلن منځي
تجلیل میکردن، منتها جایش مختلف وو.
دلک مارا پیدا شدہ بہار چپ ہر لوری ملک لو گلزار دلک مارا پیدا شدہ بہار چپ ہر لوری ملک لو گلزار.
درنو اوریدونکو، کڅام په هیواد کې ورسېو نام نه یو په لریو پرتو سیمو کې د نوروز پر میلو او جشنونو بد سیورې غوړولې، خو هیله مند یو چې یو ځل بیا امن راشي، بیا به هماغه پسرلی وي، بیا به هماغه میلې وي، اتڼونه به وي او د ژوند میلې به مو همداسې په مزه مزه روان وي. په همدې هیله نننې خبرونه همدلته تمامو. کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مودادي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بلې دی خبرونه د خدای په امان.
خفا نو داسی مکوا